السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. نوموړي دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته کړي. دغه راز به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 ورځو لوبو لړۍ پیلېږي. په دې اړه راپور درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته 1.5 زره هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړي کړې وې. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8 زره نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 20 زره نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلی چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخواني کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلورته ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یو لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خبر کې بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پرتله 40 سلنه زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هېواد اقتصادي او بشري وضعیت د دې هېواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوی چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس په نور کوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړي دي. میرمن اوتمبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغه بس پنې پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرستې برابرې شوې.
Donors have provided nearly 8 million.
بس پنور کوونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوې. ترڅو دوی کافي خواړه او اوبه مناسبه سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
Income opportunities.
مېرمن اوتمبای وايي او زلبیاله نړیوالو غوښتل چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونه نفوس یو په درېمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په 100 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل له منځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس راپور له مخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپل ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 5 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشرۍ ته د کاندیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغې د سیالۍ له دوام لاس واخیست چې د هغې سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي او ټاکنو کې د 15 ایالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوی چې ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیال وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې وړاندې درته ویل، د دې سات ډیره برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه اوري. خو اوس راځو لاندې خبري برخه ته. ملګری ملتونه وایي چې دوی په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښمن دي او په وینا یې دغه وضعیت له نږدې څاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتمبای و پرون ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کړی او څرګندونې کړي. د دغه څرګندونو جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ دی او خزې په ټولنه کې څنګه تشوي دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوقو په شمول چې تر سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د خزو او جنو په وړاندې پالیسي او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاریخوالي د ټول شموله حکومت نشټوالي او د لګکې او ځپل مستند کوي.
مېرمن اوتنبای و همدارنګ ول د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پریکولو سره لاس ته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمن نړیوال خلتیا پرمسته کیدو کې مهم رول لوبوي او د ټولو اړوند خلکو لورو په ملاتړ بد بین الافغاني ډیالوګ پیل دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامادي ماموریت د دوام ملاتړ وکړ. خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو غوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لري کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي. خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی. خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی کې چیرته غواړي چې زموږ خبرونه واوري پر راډیو سربیره زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشئی توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشئی توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشئی توکو سره د مبارزې د مرکزي قومندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشئی توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشئی توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. د غیرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشئی توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشئی توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشئی توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشئی توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشئی توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مظنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشئی توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشئی توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشتوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشئی توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د فبروري په 20 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نن د کابل په وخت مازدیګر 7:00 پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبریال بختیار ساحل پر راپور کې اورو.
د ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیم سترنګ لک درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدلې نو دردونه وپې د مغواجو چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه وډیایس کېم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغې سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډل ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو په تړه ویلې دي
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا ان شاء الله سمره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خان اندازه کیږي کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره وځي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځنیو سیالیو لوبلړې د مارچ په 8 9 او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې پیل کړي.
د پروګرام خبری برخه هم دومره و اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا افغان میرمنې په وسنیو شرایطو کې د مارچ اتمه د خځو نړیوال ورځ لمانځي؟
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیله کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نه شي کولی.
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلای. تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته. د افغانو ښځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني په کوم کې مني. ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د خځو نړیواله ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو، د ښه معاش او د رایې د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
خود ته اجازه شته د تحصیل، خود ته اجازه شته د وظیفه، خود کولی شي چې خپل حقوق وړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ پله یو ښځه یم، ما ته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه اوسم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعه ورته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې راته هم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشو کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وشو کولای چې په خپل خوښه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار رور یا د ژوند هم سفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو، هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنې چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کښېنه چې مور دغه دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي؟ دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې 8 مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو، ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې هکله ورسره غږېدلې یو.
په کوم ژبه تاسو وایم چې څومره سخته تېرېږي چې نور کلونو کې مونږ تجهیلول، ولې دې کلونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړی دي، چې څومره زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي وه مونږ ټول د لاس نه ورکړی دي، اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړی دي، نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم ژبه ووایم. نن چې تاسو ما ته څنګه هر سنه حق د چسو په حق د هغه خزو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي. دا مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو ورځي تیروي، شپې په سختو حالات ته تیروي. باور وکړي چې زه د شپې جاړم، د ورځې جاړم، په هر دقیقه کې زه جاړم، ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي، په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی، ما فیسونه خپل قرض اغېستې دي، په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي، چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل کار زه کار وکړم، زه خدمت وکړم، زه بهر لاړه شم، د بهر تلو زما حق نشته دی. پس په دې حالاتو کې زه څنګه د اتمې میاشت نیټې زه تجلیل کوم؟ دا ماته بالکل بې معنی شوي دي، هېڅ معنی ماته نه لري چې نن د ورځې د 8 مارچ نیټه ده که څه دي، هېڅ بالکل ماته هېڅ معنی نه لري. لکه زما په شانتې ټولو ښځو ته
ټول افغانستان خو ته معنا نه لري چې څنګه مو ته معنا نه لري هغه ته معنا نه لري
دا میرمن له نړیوال ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې خزه ته رسیدګي وکړي چې کومه خزه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوی دی د کار نه پاتې شوی دی د خپل حقوق چې خدای تعالی هغه ته ورکړي دي پاتې شوی دی نو رسیدګي وکړي خزه ته کدا رسیدګي زه پوهیږم چې څومره مونږ چې کوم څومره نړۍ کوم څومره جړا کوم مونږ تاسو غوښته دي صرف مونږ دا ورته نه عذر کوو چې نه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ تلاش تر شي زمونږ حقونه ورکي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته دی عربستان سعودي څومره مسلمان ملک دی هغه د خپل خزو ته حق ورکړی دی ولی افغانستان نن د ټول د افغانستان څومره زنانه چې دی د خپل د حق نه محروم شوی دی لطفا جهان ته نړۍ ته دغه وایم چې د خزو په حالات رسیدګي وکړي د خزو چې څومره حق دی هغه ورته الله سو ورکړي کو والله سو نه کې دا نن سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه خزه مخ کې وړي چې دا خزه ته نه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنا نه لري یو خزه ته معنا نه لري دغه دي چې زموږ د ورځې دوه درې خزه خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغه ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګلو کو نو جهان نه زموږ د داخله دی چې خزه افغانستان خزه ته لګرسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنۍ شرایط د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپل کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمیر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لویدلې دي د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي د میرمنو کې اتم د مارچ په یاد هم وی نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مخ خپل غټ نشي استلې تجلیلولو امکانات خو بخښ نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شنو بیا د چازر تور شي بیا نه نهشت مارچ ورته ارزښت لري نه اچھا خبره دی خزی ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زرونه مات دي نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیلولم کور کې لږ څه توجه او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري سر قام چې مثلا بیرون یادیږي تجلیلی کې دوی ته مفکوره ورکول کې بیا دوی کورو کې کولای شي چې دا راز په ذهن کې وي تجلیلی کې هغه وخت تجلیدل هم په ادارو کې که د خاص شی نه وي یادوري کېدل یو پروګرام جوړېده خصوصا موږ په ځای کې چې وظیفه ما دوی تجلیلوله هغه څه په کور کې ولې فعلا تیر کال نام چې خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي تجلیل شي
دغه څه ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي ولې دا چې یو ورځ خاص ښځو ته لپاره وي او یو خاصه توجه کیږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې څه ارزښت نه لرو او په فامیلیونو کې څه ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کیږو نه نو دغه مسایل تاثیر نو تاثیر لري
د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نو ستړلې دي یعنی خپل هیڅ هم نشي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي هیڅ زمينه دي هیڅ کار دي هیڅ نو مقابله ورته برابر نه دي نو د دې ټول امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولای شي لکه افغان خو زده پاره راکورته کی او سره کوم دونه دي کار پیشنهاد کی او نور کسان دې ته تشویق کی چې د خو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي
پکې ستانګځي چې د خزو د یاقونو په بارخه کې کار کوي وای د خزو د نړیوال ورځ ارزښت په دې کې دی چې خزي د مبارزې لارې په دې توانې دلی وي چې خپل حق واخلي لاغلې ستانګځي سره مې مرکه کړې په غړې سره ورو
اتم د مارچ د خزو د مبارزې او هغه مبارزه چې خپایلې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د خزو لپاره د خزو د حقوقو په برخه کې البته په هغه ملکونو کې په هغه ټولنو کې چې خزه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوی او خپل حق وپیژني او د دې مبارزې فرض باندې پوهیږي چې دا مبارزه ولې شوې ده د چا لپاره شوې ده او کومه لاسته راوړنه درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یو ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو. صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټکرۍ، یو ګل پکې ورکړو، د ښځې هغه ریښتینې ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځې ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید په بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول، او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرۍ یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبر یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي، او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي، او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي، او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هیڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل نه، ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره کوم د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق
دا به څومره منفی پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
ولن محاله که خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یو ښځه به کار به کولو وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به چې درس یې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په محاله کې خو لا ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي، نه د حق نه دفاع وکړی سي. په اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قوم، یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا په اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چاته په ګټه نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي، دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړې وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دو رقم درې رقم خلک لري یو خلک چې په خور غلي دي د همدغه جنگونو مصیبتونو له لاسه درسونه ویلي خو خپل ځان د چارو کې مصروف دي او د افغانستان برخلیک او له افغانستان له هر څه سره وسغه سوي دي پردي سوي یو خلک دي هغه مېرمنې دي چې کار یې کول باندې سقوط راغلي دي هغه شته امکانات نه لري هغه تاسو مایکونه په اختیار کې نه دي هغه تک یو څه زمينه د خبرو کولو مساعد دي هغه په ژبه نه پويږي هغه کار نه لري هغه نو اساس نه کېږي چې وي کې یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې دی واده لپاره راځي اما غزوان چې په افغانستان کې او اما غزوان دي دلته خپل درد نشي دوا کولای نو نور ته بچوکي
څه فکر کوي دی حال لاره چې کې دلې چې په داسې وضعیت کې
چې نړیواله ټولنه بل خصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي هېڅ کلم د افغان ښه مېرمن ته موږ به څه وکړو یو څوک به څه وکړي یو کس به دومره وکړی سي سي یو چا سره که مرسته وکړي اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مارچ په صفت ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده وایي یوه روپۍ نه لرم یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم وایي ښایي ټوله وم تاسو فکر وکړئ د مونږ یو علمي کادر د مونږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله د هغې به څه والي هغې ته چې همدا اوس زه ووایم چې اتم د مارچ ده وایي ما ته یو ده ډوډۍ جمهوریت دفاع وزارت ولا نه امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د مونږ سهم ونه خوري هغه اصلي قدرت باید ښځو ته نه ورکوله اوس هم ښځې بې واسې دي هغه وخت کې هم بې واسې وي تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود وو هغه څه حقوق یا څه حق به یم چې قایل وو ډېر کم کسان هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړله او د هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهمې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله اوس خو هېڅ هم نه لرو هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي ښځو ته په درنښت سترګه ګوري د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي
ډېره زیاته مننه تا ژوندی سلامت اوسئ مغختل چې خځو د نړیوال ورځ د منځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریک کړو خو نو موري د خبرونه تر خبرېدو پورې جواب را نه کړ درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شميره ده 00422140 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 00 22 11 24 21
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می اومنی. ده اساسي او بشري حقوقو يوي بلي خبرونه ته خرغلي. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هیواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده د ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو، ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړه وو او واخه توزی کړي وو، بیا سر پات شوی وو. وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دی دا تکیدې څه جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل وو، هغه ته چې ورغله وو، نو وای چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته به ورولېګو. نو هغه ته ورغله وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره چې شته بل ته به ورولېګو. خلاصه هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهله وو، بیرته ما کورته کوم چې په سال کړو بیرته راغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره څل مړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بېوزل سره فکر وکړي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړې، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات شي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر میرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل ډېر د مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ ساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کولای شي دا ورته پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعض پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکړي او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمن وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا د نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړ ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي. خو حتی هغه هم باید خلکو ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې. بعضو خلکو ته مثلا غوغان واخیستل شي د نصاب ته باندې چې هغوی دین استفاده وکړي، بعضې کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د نصاب ته چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو چې په دې کې هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلي هغوی ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړي چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي، او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي، هغه به څه کوي؟ د جنسي مسایلو په موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي، د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې کچېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وش کیږي دا دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دا دانه کثافاتونه کې چول کیږي متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دا تار ور کوي
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغلی کې افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ پوسته ای زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی وهمهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر راونسي او دوی یو خي ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مې ربونی وکول چې دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه شي به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي او یو نادار دي هغه په غیر کراوني سي هغه کاری فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتونه څه همکاري وکړل وي کچیرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوغړو چې دا انسان په غیر کراوني سو خپل هواد خپل باندې جوړ کړو وی کان مون کولای شو
په دې
شرط کې وغواړو او وخت هم دي چې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسه وکړل لوګستان کې داسه وکړل داسه وشو داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي زموږ تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسه وکړل لوګستان کې داسه وکړل دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه نو پیدا شي به مرزیان نو پیدا شي متاسفانه که افراد وي او مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په روانی ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما پر نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلق ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته دې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دوغ مر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند شوی ده خارجي مرستې محدودې شوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه په غیر واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زمو هدف هم دغه دی وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی دا هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی را دي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زمو هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی او یو ولی په خپل هواد کې د وېد علم د وېد استعدادونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستی په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لاره یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کوم کیمرا راوړ د موبایل راو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغله هغه جام کې جوړګم ته اجازه مې راوړل چې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې د اخلاق وضعیت ورته وای خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پات یو تاسو چیرته ورسېدای په تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو درست استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبره راتو کارونه ویل شو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرنی هوادونو په رسمیت باندې پیژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو چیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بازو کورو کې دا څه نوې چیز همکاري وکوي دا غمینه شته د قربانې او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو سره زمنم خدای نسبی کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې په دوبه کې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې دوی څومره سرمایه گذاري کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسانیت لپاره کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژې تاجران د زمونږ پیغام دي چې بهر پروژې جوړوي د خبر نشي په هواد کې پروژې جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورته کړی زمو هدف دا دی چې د خبر راډي د فلسفي طرف ته لاړ نشي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به ستونزې وي په ملت کې به ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نشو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهرباني نه موږ تاسو مایوسه نشو دغه وطن به موږ تاسو پر جوړو دا سی خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر ځات نه موږ تاسو لرو چې او فکری اختلافات کې سره ولرو زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورچ خو کې سبزی خو کې خدای غ اختلافات به ضرورت انتقال نکړو افغانان کې مصیبت دا دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ درون کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی زته زنه کټوی وایم او زما په پګړی وایي اغه تزه کافر یم او هغه موته چې هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي چې خاره خوله چوي چې پګړی چوي چې سرتور ګرځي چې خپلې چوي چې چپن چوي چې کنکټای چوي چې هغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده علاقل علاقل مو تاسو خلک 2000 شادوی 2003 شادوی علاقه 2050 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطه لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي یو انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو ترڅو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د اخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هر خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه مننه کوم
Thank you.
درندوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره ملمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ورکړی او روغ سټی یقینی کړی.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واورئ.